سرور با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کوت هستم سلامونه. د ازری رادیو په د خبری په دغه خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنړی بریټ پایلا او پایته ورسیده. د یو ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. نمره مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اتمی انرژي د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرانه ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ایز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
د
وی بریټ پایتر سیدلې ساحت تسیه شوې ده. بریټګر وژل شوی خو کوم تلفات چې د ورستیو راپورونو پر اساس رسیدلې 15 بشټپیان او درې شهیدان دي. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر د ټاکنو مرستیال کاندید امرالله صالح له بریده روغ وتلی خو په هغو عکسونو کې چې له دې بریده څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشر د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولی ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف بدرام او ځین نورې څیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرټر جنرال بیگاشپل اردن څخه چې د لوبي په کې وشپې ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه که در بخش نوجوانان با بعد سوالن 3 مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکی ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالی اتلولی وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د اتمی انرژي د مؤسسه رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر اساس منندي. د ایران استان خبري آژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان لغړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبو د اتمی وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی صالحی همدار از ویلي چې هیواد له 2015 څخه را پدې خو ټول ټال 4000 کیلو یورانیم غنی کړی چې دا تر هغه اندازې خورا زیات دی چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرنی ورو شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د لپیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم چول شیبیو. تمده په سودان کې د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري لسره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پرونداسي وخت وکړي چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړي او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بی پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش او موافقه لاسلیک کړي چې هدف یې د یو ملکی او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنډي بریټ پایل او پایت ورسېده.
امنیتی تدابیر په صورت شاید او باید چې انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دی نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیته ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغه ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګېدلې او کمپاین هم ته خلک کوتر څخه کم خبره نشته نه ځکه تصویر لګېدلې نه کمپاین ته شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملاً لغوه شوې ده.
د بل جانشین تبادله شورا باندې کار روان ده، د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونه په خبری برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تلورونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیژلو په اړه د بریتانیا پریکړه پاراون کې بولی. په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. له اتنیمو تر 9 بجو پورې 219 پروګرامونه لرو د عدالت پلټه او رک عزیزان. خو په دې خبری برخه کې اورئ، په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبرید روغ وتلی، خو په دې ډله ییز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنډي بریټ سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالي د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمې په مازیګر د لیز بریټ غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیګانا وخت له ازادي رډو سره په خبرو کې د یاد بریټ جزئیات شریک کړل. بریت پایت رسیدلی، ساحه تصفیه شوی، بریدګر وژل شوی دی، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو په اساس رسیدلی 25 کسان ټپیان شوی او درې شهیدان دي. د کورونا چار وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریت د پایت رسیدو خبر لیکلی او همي ویلي چې امنیتي ځواکونو تر بریت لاندې نیول شوی ساحینه 15 یا ایثار شوی خلک ژغورلی. د یک شنبه په مازیګر د غبریت د سیمې خلک سخت ویرولي او وایي چې د چاودنو غک ډیر زوره ورو. د کابل اوسیدونکو او د یاد بریت یو شاهد محمد خیبر ازادي رډیو ویل
صدای بسیار بلند که تا تمام این منطقه را تا در
دیر اوچت غگیو د دې سیمې 500 متری کې د کورونو ټول کې کې ماتې کړې.
د منطقه را کې میبینم مکمل خانه شیشاش مایده شده.
د کابل یو بل اوسیدونکو حمید هم چې سیمه ته نږدې او ازادي رډیو ته ویلي
موټر بم بوده، اول انفجار کړه، بعدی
موټر بام مو چاودنې کړې، انتحاري برید هم شوی. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورید.
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که سه انتحاری شده.
امنیتي چارواکو ویلي چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلی صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال صالح صاحب حملې نه چې مازیګر شاوخوا 4 بجې وه روغ وتلی دی. د دولت جوړونکي ټیم او دغه راس هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه برید ګڼ غبرګون نه پارولي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح لی وی پیچلې حملې ژوندی وتلی. افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني، افغان اجرائی رئیس او ولسمشری ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیواد د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امرالله صالح د دغه ډله ییز برید مسؤلیت تر یکشنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو د تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو، خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و. خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوی او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي تصویر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي خلک طرفه کم خبره نشته نه بیا تصویر لګېدلی دی نه کمپاین کوي.
د کونړ اوسیدونکي اندېښمن دي که چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینوار او عبدالله وای
یوازې د اشرف غنی دغه دفتر معلومیږي، دغه بلبورډونه معلومیږي، تصویران لګیدلی، خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. که دغه ډول حالات رواني فکر نکوم که په هغه ډول چې په خوا براتل رایه چونی بکیدلی هغه سی فکر نکوم که هغه ډول بیا رایه چونی وشي.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خو دلته صرف یوازې د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي، نور ډیره بے مزه ده. هغه د مخکینی پشان باندې هیڅ هغه سخوان دی نشته دی که چرته همداسې دوام وکړي نو فکر نه کوم که څوک د سپاراخه ګډون پکې وکړي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته دی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کمپاین د پاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازي کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپل ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راديو ته ویل
مونږه ورته ډاډ ورکوم چې زمونږه کناډ ولایت په ستاسو د پنځلس واحد اداري لري هر ولسوالۍ ته چې زی پلان لري اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد هغې نه بیا آزادانه کولی شي چې لاړ شي
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو دپاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي د ولسمشر غني په ګډون ورته اتلسو تنو ځانونه نومان کړي
زموږ یو اوریدونکی شفیع جان زردران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډیر پڅ دی او لکه چې هیڅ نوی عزیز الرحمن بیا له نګرهاره لیکي له ټولو افغانانو غواړم په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي ترڅو د افغانستان دشمنان خپل مخ ته ونه رسیږي خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي نو خلک به څرنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخه کړي له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي کامنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه خلي د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لیدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دولت ګڼ شمېر اوسیدونکو د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه اخلي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه شورګستانه نه درم
د امنیت نشتوالی له کبله انتخابات هم نشي تر سره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه تر سره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت ته د رسیدنه وکړي د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکو په دې باندې اندېښمن یو که چیرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومتریو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لوی اندېښنه ده
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی طالبان په دوه درې کیلومترۍ کې شته دي په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکو انتخابات کې شرکت وکړو
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې ترویزی شوه تاکه
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه پلي کوو او له کبله باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد و او له کبله اتیا تنه ټپیان او اته تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي ورسپانې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د اته شتمی یعنی د میزان د شپږمی په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي د خپل انتخاباتي کمپاین په پا پایل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي تر دې یو ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمی ویلي و چې په دوو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونه هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکشي پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشانو او سیاستوالو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه آزادی رادیو تول دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا مونږ د لیس په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانېږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سند ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اواز د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کیدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې په کې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه داود معیار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو په پخواني دریځ کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پیژنده او مذاکرات کې دا ولیدل شو. خو د دوی پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي، د دې نه یو مثبت پیغام حاصل کیږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت لپاره یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې لدې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغانی مذاکراتو کې یو شمیر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي، او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا له لغوه کېدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغو اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغو کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي غړي محمد امین وقاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پندلس کسی ده هیئت د مذاکراتو ټاکل کیږي چې کار پر روان دی، او په یو اروپایی هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالی شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر ماڼۍ په خبره له دې وروسته به د سولې عالی شورا د دارالانشا چارې د سولې په برخه کې د دولت وزارت مخته وړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو چارې هم درول شوې وې. د سولې عالی شورا پخوانی غړی شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشارې سره وایي چې له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. د وای د دې شورا فعالیت کمزور کیږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه لې وړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالی شورا. زما لنده له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کوم اړتیا نه لیدل کیږي. د سولې عالی شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و. خو د وخت په تېرېدو سره د دې شورا فعالیتونه د بېلابېلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کېدو یې ټینګار وکړ. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یک شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلی چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته بل لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګي لاري د تیلوړون کې بيړې د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشري د سیمه ته یو پوځي ماموریت ولېږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشري دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیلوړون کې بيړې ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تلوړونکې بیړۍ ګریس ایثار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپلو پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د یک شمې پورزي د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غختلې پاتې کېدو هیله کړې د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحاني د شمې پورز د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تر یوې لیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوی هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ شخصي رادیو اورئ. د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو.